امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن شنبه ده، د 1409 کال د میزان د میاشتې 28 ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 14 کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سئ چې په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې کاندیدانو د پولیو په تبلیغاتي لوحو پوسټرونه لګولي دي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال راپور ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د استازو سره د جمعې پورز ملاقات کړی دی. دغه ملاقات په داسې حال کې سوی دی چې د جمهور رئیس اداره غواړي چې په افغانستان کې ولس کلن جنگ ختمېدو ته یو لاره پیدا کړي. دغه ورځپاڼه لیکي چې دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې دواړو اړخونو په کومو موضوعاتو خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د نوم د نه څرګندولو په شرط په دې خبرې د تبصرې کولو انکار کړی دی چې آیا د قطر په دوحه کې دي د طالب چارواکو سره دغه ملاقات سوی او که څنګه. خو د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان زیاته کړې ده چې د امریکا خاص استازی په خپل سفر کې له ډیرو اړخونو سره ملاقاتونه کړي دي چې په افغانستان کې جنگ د خبرو د لارې د ختمېدو لپاره یوې موافقې ته سره ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق مشر کریستن لیګارد ویلی دی چې پر روانو اونیو کې به د خپل ادارې یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د غوښتنې پور پاړه ورسره خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بوران د سپکولو لپاره به د پیسو د نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور وغواړي. د خبر تفصیل به د عاشق الله رحیمزی سواو.
د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر د غوښتنه په اندونیزیا کې د بالی په ښار کې د پیسو د نړیوال وچی صندوق او نړیوال بانک د کلنۍ غونډې په ترڅ کې د آی ایم ایف رئیس کریستین لاګارد ته سپارلې ده. میرمن لاګارد ویلي دي چې د پیسو د نړیوال وچی صندوق یو ټیم به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد سره د احتمالي اقتصادي مرستو په هکله به خبرې وکړي. د پیسو د نړیوال وچی صندوق په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې پاکستان د څومره پیسو غوښتنه کړې ده. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې حکومت یې د اوس لپاره 12 میلیارد امریکایي ډالرو ته ضرورت لري چې وکړی شي خپلې قرضې په خپل وخت ورکړي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په پاکستان کې د شوزو او د نجونو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکې ګلاله اسماعیل پرون د اکتوبر په 12 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو ونیوله. د ګلاله اسماعیل پلار محمد اسماعیل له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ګلاله په لنډمهاله ضمانت خوشی کړل شوی او نن به په سوابۍ کې بشپړ ضمانت اخلي. د ګلاله اسماعیل د نیولو په غبرګون امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون پر پاکستانیانو ژغ وکړ چې بیل شرط دی د پښتونو د بشري حقوقو ژغورن کې دی خوشی کړی. بلې خوا د سواوی پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ نه غړي نیولی. دغه کسان لا غوړسته ونی ولسول چې د جمعې په ورځ د سواوی یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ د نو تنو غړو د ضمانت عریضه رد کړه. د مشال رادیو سره د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر لیاقت یوسفزی د نیول کېدو وروسته داسې وویل:
گرفتار کسانو کې سوک سوک دي.
گرفتار کسانو کې زه خپل لیاقت یوسفزی او استاد محمد کاکا، محمد علی داګوال، عبد الله کرنل، ریلار هدایت الله، ډاکټر مشتاق، ډاکټر جزید، ریاض خان او خالد امین.
دا وخت کې تاسو موږ سره خبرې کوي، تاسو چرته یې؟
دا وخت کې موږ تعلیم تر پروان یو ګاډي کې پولیس سره راځو چې تعلیم تر پروان.
او تاسو باندې د فیس لګولې شوې دي لکه څه جرم؟
دغه
نو تاسو غیر قانوني به اجازه جلسه ولې کوله؟
موږ بالکل غیر قانوني یس کار نه کړې. موږ باګه د خپل د لیست زمينه د تشکیل نه بدل نه کوم چې درخواست ورکړم او ډېر فورمال جلسه راځي په تاجر کې ډېر کامیاب جلسه او په یو معیار کې ځواب نه لګي.
ترکیه یو محکمې د جمعې پر ځلان وکړ چې امریکایي کشش یا پادری اندرو برانسن خوشی سو یو کولی سي چې له ترکیه ووزي. لویدیز شهر ارمیز ته نږدې یوې محکمې دغه کشش د تروریستي ډلو په همکارۍ په تور په څه باندې درې کاله په بند محکوم کړی و. دغه کشش له څه باندې شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي. دوه کاله مخکې بندي سو خو د جولای میاشتې راهیسې په کور کې بیا نظر بند و. د ښاغلي برانسن له خوشکېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل چې دغه امریکایي کشش به ډېر ژر خپل هیواد ته راستون سي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی براسو و دې رپورټ ته چې د ننګرهار په ولایت کې د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدانو د پولیو په تبلیغاتي شعارونو خپل پوسټرونه لګولي دي. په دې ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې دې کار د پولیو ضد مبارزه زیانمنه کړې ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال زیور رحمان حسرت په رپورټ کې واوري.
په ننګرهار کې د ولسی جرګې نوماندانو په جلال آباد ښار کې د برېښنا پایو ګلدانونو دیوالونو د کورونو او دفترونو پر دروازو او لوحو یې خپل شعارونه لیکلي او لګولي دي. دغو نوماندانو پر هغو ځایونو هم خپلې ټاکنیزې پوسټرې لګولي چې د پولیو واکسین د ارزښت په هکله شعارونه پرې لګېدلي وو. په ننګرهار کې د ولسی جرګې نوماندانو په جلال آباد ښار کې په د برېښنا پر پایو ګلدانونو دیوالونو د کورونو او دفترونو پر دروازو او لوحو یې خپل شعارونه لیکلي او لګولي دي. دغو نوماندانو پر هغو ځایونو هم خپلې ټاکنیزې پوسټرې لګولي چې د پولیو واکسینو د ارزښت په هکله شعارونه پرې لګېدلي دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي دوی له نوماندانو غوښتي چې په خپله ټاکنیزه مبارزه کې د پولیو یا د ماشومانو ګزن ناروغۍ پر وړاندې مبارزې ته پام وکړي او د پولیو واکسینو د عامه پوهاوي شعارونه دی نه پټوي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول ناملا میاخیل په اړه وایي په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی ښاروالۍ ته دنده سپارلې چې د نوماندانو د پوسټرونو د نامناسبې لګونې مخنیوی وکړي. د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي چې دوی د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي شعارونه به د ټاکنیزو مبارزو له سیوري وژغوري. خو په ننګرهار کې د ولسی جرګې نوماندان وایي چې دوی هڅه کوي په ټاکنیزو مبارزو کې چا ته روحي زیان ونه رسوي او د دولتي او شخصي تبلیغاتو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. ډاکټر شکر الله مشکور په ننګرهار کې د ولسی جرګې یو خپلواک نوماند دی.
پیشنهاد دا کړی او د مسپارښتنه کړې ده چې په هغه ځایونو کې زموږ پوسټرې او زموږ بینرې ونه لګي چې هلته عامه ځایونه دي، عامه ښکلاګانې خرابوي، په ځانګړي ډول د پولیو د اعلاناتو په سر. د نورو کاندیدانو باندې مې هم غږ دی چې خپلې پوسټرې خپلې بینرې په هغه ځایونو کې مه لګوئ چې هلته قانون تاسو ته اجازه نه درکوي یا اخلاقا تاسې مکلف یاست چې هغې ته توجه وکوئ.
په ننګرهار کې د ولسی جرګې د نوماندانو ډېرې پوسټرې پر دیوالونو لګېدلي. په یو شمېر سیمو کې لیدل کېږي چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي لیکل شوې جملې یې هم په خپلو پوسټرو ورکی کړې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونې مرکه. قومي جرګو تل د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د شخړو او لانجو په حلولو کې مهم رول لوباوه، خو د لیکوال حاجي ولی محمد په باور باندنیو لاسوهنو او د خبرو اترو پر ځای جنگ او جګړې ته ترجیح ورکولو یې تاریخي اهمیت کمزوري کړی دی. هغه دا خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړې ده.
آجی صاحب ولی محمد پخوانی پختونخوا کې دا د ولسی او قومي جرګو رواج څنګه پیل شو؟
بچا صاحب په دنیا کې ول رغونی تمدنونه دي په هغه کې یو آرین سیولایزیشن ورته وایي چې د هغه مرکز د امو سیند په شاوخوا کې د بلخ د ولایت سیمې تاریخدانان لیکلي دي. افغان قوم یا پښتون قوم دا د اریایانو یو شاخ دی. په هغه کې هم د دوو عنعنوي جرګو ذکر موږ د 15000 کلن پخوانی تاریخ چې ریګویدا ورته وایي په سنسکرت ژبه کې لیکل شوی دی، په هغو کې د دوو جرګو ذکر ونو. یوه ته سنتي ویله، په هغه کې به پریکړې کېږي، یوه سبا جرګه وه، یوه سنتي جرګه وه.
بله،
بیا چې دغه د افغانستان معاصر تاریخ راواخو، په دې کې لوی جرګې د حکومت لخوا هم شوي دي او په بوراني حالاتو کې چې کله باندنۍ چغې پر افغانستان شوي دي، په هغو کې هم ولسونو لا سره وکړی دي. په جرګو کې لکه د انګریزانو د یرغل په موده کې چې فاشکانو عارفانو چې د کابل لویه جرګه وڅکله، او یو هغه جرګې ویل چې د حکومت په ګټه د وخت حکومتونو کولې، لکه د خلق دیموکراتیک ګوند د وخت په موده کې سپینې جرګې وڅکلې. پروفیسر برهان الدین رباني د آل حل حق شورا دا وڅکله، د حکومت په خپله ګټه خلک د خپلې خوښې رابلله، د ولسونو او د قانونو هغه واقعي ملاتړ کوونکي نه وله.
جرګې پخوا هم شوي دي او په معاصر وختونو کې هم شوي دي. کم اصلیت، کم قوت او کم اثر چې پخوا لره وسي ولین لري؟
یو خو د حکومتونو د ملتونو د مابین د اعتماد ختم شوی دی. تیرو څلوېښتو کلونو کې چې افغانستان د کم ناورین سره مخامخ شوی دی، هر حکومت راغلی دی، هغه حکومت د ملت ستونزې نه دي حل کړې. د هغو یو علت دا دی چې یو په افغانستان کې دا سیاسي اوضاع رشد نه دی کړی. د اساسي قانون پر بنسټ په 1946 کې د ډاکټر یوسف صدراعظم په وخت کې اساسي قانون د اعلیحضرت د واک په څیر کې جوړ شو. په هغه کې سیاسي ګوندونو ته اجازه ورکول شوله، خو دې د سیاسي مبارزه په نظامي مبارزه بدله کړه. بیا چې کوم حکومتونه راغلي، هغو پر ځای د دې دا نظام ته رشد ورکړي، وده ورکړي، هغو پر انتقام پر نظامي مبارزه باندې ټینګار کړی دي، زور یې کړی دي.
بله،
نو هغه سیاسي نظام چې هغه په هغه ټولنو کې نتیجه او پایله ورکولی شي چې د هغو زده کړې کچه لوړ وي، په هغه کې دغه ډیموکراسي دا نظام رشد راکولی شي. او په درېیمه نړۍ کې کوم هېوادونه دي په هغو کې رښتینې ډیموکراسي زما په خپل فکر سل په ټولو کې وجود نه لري.
کله چې موږ د جرګې ذکر کوو، د معاصرې ډیموکراسۍ سره چې په لویدیځو هېوادونو کې مروجه ده، بنیادي فرق څه دی؟
دا ټولنې د دغه پروسه کې د سیمې لکه په شاته پاتې ټولنو کې کم نظام شتون لري. نو دا د وخت په تېرېدو سره چې د زده کړې کچه لوړه شي، دغه سیاسي نظام ورو ورو وده وکړي او خپل هوش ته ځان رسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د فلوریدا اوسیدونکو چې د مایکل په نامه طوفان ځپلی دي، د خپلو کورونو په پاکولو او د رسیدلي تاوان په ارزیابۍ لګیا دي. دا څلرمه درجه طوفان د چهارشنبه په ورځ پیل شو چې په یو ساعت کې تقریبا 250 کیلومتر باد او سخت باران ورسره ملګری و. دغه طوفان د الاباما، جورجیا، جنوبي او شمالي کورولینا په ایالتونو کې هم تاثیر کړی و. په جورجیا کې د یوې 11 کلنې نجلۍ په ګډون په دغه طوفان کې شپږ تنه مړه شوي دي. دغه طوفان فلوریدا ته بې ساري تباهي اړولې ده. په داسې حال کې چې سیلابونو نورو ایالتونو ته ګواښ مخامخ کړی دی، تقریبا 900,000 کورونه او دوکانونه د پنج شنبه په ورځ برېښنا نه درلوده. د امریکا ژغ خبریالي زلتي کاهوک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د فلوریدا د پاناما د ښار اوسیدونکي له تیاره پانا ځایونو راووتل چې د ویجاړ شوو کورونو، مارکیټونو، د غورځېدلو ونو، د بامونو د سرونو ټوټې، د مصنوعي سپوږمۍ انتنونه او د کورونو سامانونه وویني چې په ځمکه باندې اخوا او دېخوا پراته وو. د فلوریدا د پاناما د ښار اوسیدونکي سوزان ویلافورا وایي:
It looks like a bomb went off over here. And now I have no idea. Everybody's house is in this shape, so there's really nowhere else to go.
دغه طوفان داسې و لکه چې دلته بم خلاص شوی وي او اوس زه څه نظر نه لرم. د هر چا کور په دې ډول دی، ځکه واقعا داسې بل ځای نشته چې هلته ولاړ شو. دغه طوفان د مکسیکو په بیچ او یو بل ښار کې دې ته ورته تباهي کړې ده چې دغه طوفان د الاباما، جورجیا، جنوبي او شمالي کارولینا ته خپور شوی، دغه سیمې وځپلې. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د فلوریدا لپاره د تباهي و مهمه اعلامیه لاسلیک کړه. جمهور رئیس ټرمپ وایي:
Our prayers are with those who lost their lives and with their families, and our hearts are with the thousands who have sustained property damage, in many cases entirely wiped out. The many families who have been displaced and
منګه هغه چاته دعا کوي چې د خپل کورنۍ سره خپل ژوند له لاسه ورکړي دي، او زمونږ خواخوږي د هغو زرګونو کسانو سره ده چې شتمنۍ ته تاوان اوښتی دی. د ډېرو کورنیو شتمنۍ په پناه شوې ده او بې ځایه شوې دي. په تجارتي خونو باندې دغه تباه کوونکي طوفان هم تاثیر کړی دی. له نورو ایالتونو نه ملي ګارډ او اضطراري خدمتونو خپل ټیمونه او سامانونه استولي دي چې د متاثر شوو کسانو سره مرسته وکړي. د څېړنې او ژغورنې ټیمونه په درسته فلوریدا کې خپاره شوي دي، هغو کسانو ته ځانونه ورسوي چې د طوفان له کبله بند پاتې دي. ځینې زراعتي ځمکې هم تباه شوي دي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د کرهنې د چارو د مامورانو سره ملاقات وکړه چې د دغه تباهۍ په باره کې ورسره خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نو وایي:
Our message to all of those impacted is from the heart of the American people. We are with you. We will stay with you, not only to go through the immediate aftermath of this storm, but also until these communities, including
د امریکا د خلکو لزلنه، زمونږ پیغام ټول متاثر شو خلکو ته داده چې موږ له تاسو سره یو، موږ به له تاسو سره یو، نه یوازې د دغه طوفان د ختمې دوه پورې، بلکې د کرهنې د ټولنو په ګډون تر څو پورې چې دغه ټولنې په خپلو پښو ودرېږي، د بل هر وخت نه لوی، قوي او خیشي. چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی دی. د سیلابونو څارنه کوي او د خپلو کورونو نه د وتلو خبرداری ته اعتنا وکړي، ځکه چې د مایکل په نامه طوفان لا تر اوسه نه دی ختم شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په ملاوي کې د سیمه ییز حکومت یوې چارواکې د زرګونو نجونو چې په کم عمر کې واده سوي دي ودونه یې فسخ کړي. اوس دغه چارواکې ته د مرګ ګواښونه سوي او د خلکو د سخت مقاومت سره مخ ده. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې لامک مسینا په راپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په نړۍ کې د ټولو نه زیات په ټیټ عمر کې ودونه په ملاوي کې کیږي. ارقام ښیي چې په هرو دوه جنکیو کې یوه یې د اتلسو کالونو نه په ټیټ عمر کې ودیږي. اکثره د ودونه د ملاوي په کلیوالو سیمو کې کیږي. د دې سیمې خلک غریبان دي او په دې خاطر چې د جنکیو په بدل کې د هغوی کورنۍ ته په زیاته اندازه ولور او نور قیمتي تحفې ورکول کیږي، اکثریت میندې او پلرونه دې ته زړه ښه کوي چې په ټیټ عمر کې خپلې لورګانې واده کړي. انی ای پی فانو شپارس کلنه و چې یوشت کلن سړی ته په زور واده شوله. دا وایي میړه یې وهله، ډبوله او ناوړه چلند ورسره کاوه.
دنا غوړی را چې فوګه ما فورا مینه اند ما اونا په کوم پاتو ماګولو انګا نه وودی کوم
د کورنۍ د ستونزو لوجه په زور واده کول ته مجبور شوم. زما مور او پلار ډیر غریبان و، زه وړه و ما خو بیا هم واده کول ته مجبور شوم. د سیمه ایز حکومت یوې مشرې تیریسا کچین د موتو وس مبارزه پیل کړې چې په ټیټ عمر کې واده شوې نجونې وژغوري. هغې تر اوسه د درې وزرو نه زیاتې جنکۍ ژغورلې دي. کچین د موتو دا مبارزه په 2004 کال کې وروسته تر هغه پیل کړله چې یوه دیارلس کلنه نجلۍ یې ولیده چې خپلې ماشومې ته یې تای ورکاوه.
My head was spinning. So I said, who is the father of this baby. Then she pointed out a boy.
کلمه چې د ماشوم ولید سر را باندې وګرځید. ما ترې وپختل چې خاوند دې چیرته دی. هغه راته یو کس وخد چې د فوتبال لوبه کوله. ما د هغه خاوند خپل کور ته راوغخت او ترې می وپختل چې داسته ماشوم دی ویلی هو. بیا می ترې د عمر پختنه وکړه او راته وویل چې دوه ونی ورسته 14 کلن کېګم. ما چې د خبري واوردی ټکان می وخوړ. میرمن کچین د موتو تقریبا د 1 میلیون کسانو مشرکوي. هغه د خپل کنټرول لاندې سیمه کې د ټولو مسولینو ته امر کړی دی چې په ټیټ عمر کې ودونه ختم کړي او جنکۍ بیرته خونځی ته ولیږي. خو د کلي ځینو مشرانو د دې کار سره مخالفت ښودلی او خبرداری ورکړی دی کچا د دې رواج په خلاف غږ پورته کړي وبې وژني. خو میرمن کچین د موتو ټینګ هوډ کړی دی چې د هیچا نه ویریږي او خپل د مرام به پوره کوي. هغه حتی 15 حکومتي چارواکي په دې خاطر برطرفه کړل چې په ټیټ عمر کې د جنکیو ودیدو ته د اجازه ورکولو په بدل کې رشوت اخستی و. یو برطرفه شوی حکومتي چارواکي امریکا غږ ته ویلي دی چې په ټیټ عمر کې د دنجونو واده کېدو ته د اجازه په بدل کې ورته د 15 امریکایي ډالرو رشوت ورکولو وړاندیز شوی و او دا او هغه د پیسو په لالچ کې دا کار وکړ. ما په هغه وخت کې د بوري اخیستو لپاره هم پیسې نه درلودې، نو ځکه مې رشوت واخیسته او د واده ته مې اجازه ورکړه. ما فکر کاوه څوک به نه خبرېږي. کچین د موتو د 2003 کال را په دې خوا د سیمه ایز حکومت مشري کوي. د ناګونی په سیمه کې چې دا یې مشره ده، ډېر لږ داسې پیښېږي چې د حکومت مشري د ښځو سره وي. هغه د سیمه ایزو رواجونو په خلاف ټینګه مبارزه پیل کړې ده او د مبارزې کامیابی په دې کې ده چې د سیمې اکثریت ځوانان ملاتړ کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د سودان حکومت د یکشنبه په ورځ د پاوند رسمي ارزښت نیمایي ته راټیټ کړی و. له دې څخه وروسته ډیرو سودانیانو شکایت وکړ چې هیواد لا پخوا د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د امریکا اقتصادي بندیزونو چې په 2018 کال کې لیر کړی سول، د اقتصاد بیا پر پښو درولو سره مرسته ونه کړه او سودان د امریکا په هغه لیست کې لا تر اوسه شامل دی چې د تروریزم ملاتړ کوي. خبریال ایدوارد جیرانیان په دې باره کې د قاهرې څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
کور میرمنې د سودان په پایتخت خرطوم کې چې د پاوند ارزښت د شنبه په ورځ $63 نه 45.5 ډالر ته راټیټ شو سودا وکړي. د خوړو قیمتونه لوړ لاړل او د روان کال نه راپه دېخوا انفلاسیون تقریبا 90% ته ورجک شو. یو استهلاکوونکی په خرطوم کې د الحورا تلویزیون ته وویل هر څوک د قیمتونو لوړېدو نه داریږي.
اسعار صراحه مخيفه جدا بكل انواعها، يعني في حاجات ضروريه لا يعني متلازمه للانسان البسيط مثلا معيشته شرابه
دا وای د هر شي قیمت ډیر لوړ تل ده او مشكله ده چې خواړه د سکول پاکي وبو او درمل راونی ولشي. د پاخه عمر یو کس د الحورا تلویزیون ته ویلي پیسې ډیر کم شوي.
الدخل ما بغطي المصرف ولا 50%
او تنخواه د میاشت لګښت نیمایي نشي پوره کوله. د سودان تازه مقرر شوی صدر اعظم معتز احسا د دوشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي حکومت به د سودان پاوند ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه ورکړه راکړه باندې وشي.
اي كلام عن انه هذه الاجراءات حررت الدولار، هذه الاجراءات لم تضف في هذا الامر غير انها اخرجت هذا السعر الحر من المجهول.
دا وای دا په بشپړ ډول معلومه نه ده چې د سودان پاوند ته به اجازه ورکړی شي په آزاد توګه د امریکایي ډالر په مقابل کې ورکړه راکړه وکړي. سودان اقتصاد پوه عصام اسماعیل د الحورا تلویزیون ته ویل هر چاته به د اسارو د نرخ په معلومولو سره خارجي پانګه چونه تشویق شي.
ضمانات انه بنک السودان يكون هنالك صيغه من المراسلين بالخارج، يكون هنالك صيغه من المستثمرين، يكون هنالك صيغه من عوائد الصادرات بمعنى ان تلتزم
دا وايد السودان مركزي بنك او تجارتي بنكونه بد پنګوالو او صادرکونکو لپاره د خارجه اسعار او نرخونه اعلان کړي چې دوی به خپل پیسې په معلوم ارزښت لاسته راوړي. بین المللي پولیس صندوق یا IMF له ډیر په خوانه د سودان له حکومت نه غوښتل د خپل آثار او د تبادلې لپاره یو متحده نرخ باید ولري، مګر څارونکي فکر کوي د خارجي آثارو په کمښت سره دغه اقتصاد د ستونزې سره مخامخ دی. د مصر سیاسي ټولنپوه سعید صادق امریکا غږ ته وویل د سودان اقتصاد خلیج ملکونو ته د عسکرو د لیږلو په بدل کې لاسته راوړي چې په امن کې د حوثیانو په خلاف جنګیږي او دغه پیسې په ورو ورو کمیږي. د زیاته کړه هغه پانګه چونه هم کمه شوې ده چې د خلیج ملکونو به په سودان کې کوله. سودان اوس مهم خیر رسوونکی نه لري او د سودان اقتصاد د سقوط سره مخامخ دی. ډیر سوډانی اقتصاد پوهان خوشبینه وو چې یو کال پخوا امریکا د خرطوم په خلاف د شل کلن اقتصادي بندیزونو د لرې کولو نه وروسته به اقتصاد بیرته په خپلو پښو ودرېږي، مګر دغه اقدام چندانې تاثیر ونه کړ چې خارجي پانګه اچونه راجلب کړي یا د لویدیځ سره تجارت زیات شي. څارونکي فکر کوي پانګوال به تر هغې پورې په سودان کې پانګه اچونه ونه کړي تر څو چې د هغو دولتونو له لیست نه نوي ایستل شوی چې د تروریزم ملاتړ کوي. د امریکا سره د روابطو عادي کول هم د خرطوم پورې اړه لري چې په مذهبي تبعیض کې دې نرمخ راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، داسې اټکل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 40-50 میلیونه کسان د الزایمر یا د ذهني اختلال ناروغي لري. دغه ناروغي اکثره له 15 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو کسانو ته پیدا کېږي. الزایمر یو وژونکی مغزي اختلال دی چې حافظه له منځه وړي او په تفکر، قضاوت او د مسایلو په هواري کې د اختلال لامل کیږي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
پوهانو تر اوسه داسې درمل نه دي جوړ کړی چې وکولی شي د دې ناروغي د پراختیا مخه ونیسي، خو په امریکا متحده ایالاتونو کې د څیړنې یو پروګرام هڅه کوي چې د حافظې له خرابېدو مخکې په دماغ کې د لومړنیو بدلونونو په راتګ سره د الزایمر مخه ونیسي. د وشپېته کلنې ایوی سیګل و اتیا کلن پلار د الزایمر ناروغۍ له امله ومړ. دا په دې پوهیږي چې یاد ناروغي ارثي ده او له همدې امله په تحقیقاتي پروژه کې د کار پریکړه وکړه.
زما پلار په 2011 کال کې د الزایمر له امله سا ورکړه. هغه په ما ډېر ګران و.
خو دا ناروغي د هغه لور ته هم ګواه ګڼل کیږي. جیسی کالنگ بام چی په فونکس کې د الزایمر په انستیتیوت کې څیړونکې ده، وایي د یاد ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر دوو پروژو کار کوي.
د هغو کسانو داخله کوو چې روغ دي او د الزایمر له امله د حافظې او فکر کولو مشکل نه لري.
له پروټینو جوړ یو سریښناکه پلاک چې املوید نومیږي د الزایمر ناروغ مغز بندوي، خو اوس د هغو سالمو کسانو د ژغورنې لپاره هڅې کیږي چې د یاد فراموشي له تهدید سره مخ دي.
دا یو شمېر هغه مسایل دي چې موږ او تاسو پوهیږو د الزایمر ناروغي رامنځته کولی شي. کله چې هغه سن ته چې د یاد ناروغۍ خطر پکې ډیر وي رسیږو، نو علائم یې زیاتېږي. تاسو وینئ چې املوید وار د مخه غونډ شوی وي. پر وخت زموږ مداخله د دې لامل کیږي چې د مغزو شاوخوا د املوید د راغونډېدلو مخه ونیول شي او له دې سره ممکن د خوښې وړ نتیجه ترلاسه شي.
په امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې روغتیایي مرکزونه د بنر په نامه د الزایمر له انستیتیوت سره د قرارداد په لاسلیک کولو د 20-70 کلونو پورې عمر لرونکو سالمو کسانو د حالت د تعقیب لپاره ګډ کار کوي. دوی په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د مغزو سکن او حافظې او تفکر تست کوي. همدارنګه د ایپو په نامه یو ډول جین هم کتل کیږي چې د الزایمر د پراخېدو احتمال زیاتوي. تر اوسه 70,000 کسانو ځانونه ثبت کړي، خو د څیړونکو په وینا په 100,000 نور رضاکاران د الزایمر د تحقیق لپاره په کار دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.